Tırşnı Osmonlandi.
На Османланди програмата му за Фарида Сиал, Харакалайкова. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستانه د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال بل کړکېچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغېز وکړي. له دې سربېره نږدې درې میاشتې پوره شوې چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلې او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. دا چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیو څومره جګ شوي دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. قدرمن میلمانه راسره شته اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې راسره په خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې راسره د اقتصادي چارو پوهاند هریو از رخشافزی هم ترنګه سمي ستانک سيدي. تاسو دواړه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. استاد تاسو ستړي مشه، مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې راسره ګډون وکړي. لته سی به په پایل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې په سیمه کې راغلي دي، پر افغان سوداګرو لارې بندې دي او همدارنګه هلته په ایران کې لاریونونه دي، هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې بشري بحران دی. ستاسې په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري، څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي او واقعي دي؟
سلامونه اونی که هیلی تاست محترم میرما و همدارنگا درونو اولیدیم کتا. واقعیت هم دقیقی چه شرایط ترنگل دی، اما افغانستان در مشکلات ترسنگ خپل امکانات هم لری و تر دیدم پوری لنی کمرغا در خصوصی سکتور در افغانستان در زیر میسخه مارکت چالاندی او کمبود پکی نشته دی او دی ایران جنجالون هم اوز پا منتی لحاظ مخصوصا زمان پا گواند ملتونو که ختم شوی دی او وضعیت دی خواهد رواندی چی دا ستونزی سر حل شی. ولی پار صورت دا دی پاکستان لار بندی دل وغان سوداگرو بندی دیر منفی عریضه کردی، تقریبا شاو خوانه زر کانتینرون از منگل تا بند پتی دی ترانزیتی لاره که نه یوازی دوی واردات بند شویدی بلکه هم دارنگا کانتینرون چه دی بحر از خراغلی دی دی ترانزیت توگه دی پاکستان از خطیری گی اغام پتا بریدی لیدی او دا لوی استونزه دا شاو خواه تر میلیارد دالار سخه زیاد تاوان سترسیگی خصوص سکتور در افغانستان ترسیگی او مارکت هم ضرر کل بودی چه دقا اکثرا خواله دیدیم سطح غوری دی مثلا شکری دی هم دقا خوراکی مواد اکثرا دی چه دی نور یودون سخا اندی پاکستان لیر افغانستان تو داخل دیدیم.
افزی صاحب په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګرو مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کېږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکا ورباندې کمه شوې ده، اوس یې تاسې دغه د تاوانونو یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یادا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي. درې میاشتې ډېر وخت دی، څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کمه شوې وه په دې وروستیو کلونو کې؟
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوي دي، اما ژوند خو په تپ نه درېږي. نورې لارې شته دي، مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان سراته ډېری دي، ایران له لارې راته، اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت چې کلکچن شو، موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي. که چین بندر را خلاص شي دا به ډېره ګټوري، ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دی، هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره. او متاسفانه چې چینایان تر اوسه پورې دا توافق نه دی کړی چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي. اوسمهال موږ د لرې لارو څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي. قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست اف بزنس پیستلا زیاتیږي، او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې، په خلکو باندې چې خپله هم ډېر وس نه لري. په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې دغه بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي، او دا امکان شته او له نیکه مرغه تر ډېره بریده پورې افغانان دا کار تروسه ترسره کړی دي، او په ډېر اقلامو کې موږ خودکفایي ته رسېدلي.
مننه اوسه بیرته درته راګرځم. ستاسو سم تاسو سم ستړي مشه، مننه چې تاسو سم بلنه ومنله پروګرام کې را سره ګډون کوي. لکه څنګه چې افزي سي بیا دونه وکړه، د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګوندیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګوندیان لري، او د بریښنا ډیره برخه له دې هیوادونو راځي. آیا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي؟ ولې موږ کولای شو تاجکستان، ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات واردات ورته ولرو؟
سلامونه او نیکی هیلې مېرمن سیال، تاسو خدمانه کړي سبا او ټول خدمانه اوریدونکو ته. بالکل، په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته، نه یوازې دا چې موږ که چیرته په باندې کار وسي یو خپل مارکیټ په باندې مشبوکو، حتی د امکان سره چې موږ صادرات ولرو په ډیرو مواردو کې. او د ولسمشر غني د تلاشونو په سبب باندې برالاوه د ترکمنستان او د ازبکستان، قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه، او په ډېر ارزانه قیمت باندې لږ ځینې واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل. او په ډېرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما له دې ونه ورهاخوا مهمه دا ده چې په افغانستان کې په خپله باندې په 2014 کال نه وروسته تر 2016 کال پورې په دننه کې زیربناوي جوړې سولې دي، لپاره چې موږ په خپل هیواد په خپل خو د لږې صنعت واده وکړي. صنعتي پارکونه جوړ سول د کابل په شاوخوا کې، د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه اولی کانسپټونه او ډیزاینونه، حتی زیربناوي د باریکاب صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره آلته پکې ځایونه جوړ سو، سرکونه برق ټول هر څه تکمیل سول، حتی نمرې وویشل سوې تجارانته د سروبي صنعتي پارک. او پام دې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې، په ننګرهار کې، په کندهار کې، مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امې ډیزاین وسو، امې هغه فیزیبلټی ستدي وسو، لاته امکان پذیري ټول ورته برابر شوی. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوری نظام په سقوط باندې، په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله، چې هغه انساني او بشري قوت د کار د تولید لپاره، د مارکیټ لپاره ضرور ده، متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هیواده وویستل سوه. که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو، بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان. او زه د خوشبینی سره موافق نه یم چې په دا اوسنی شرایطو لاندې موږ دې وکولای شو افغان سوداګر دې وکولای شي، یا
و بخي استانګزه په بخني سره ستاسو خبره قاته کوم تاسو د منابع بشري منابع د ونو وکړه چې په افغانستان کې په کافي اندازه نشته. مګم کچرته خزینه محصولین لرون دغه الکان خوشته پانتونونه هر کال فارغيږي کغه په ور اړه برخه کوي دوی نشي کولای دغه تشه چې په تیرو د سقوط سره منځ شوې ده د ظرفیتونو وتلې له افغانستان د دوی ډکه کړي یا د خلک شته د کار نشته سره ټکوي دوی په کې ځای پزای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي مثلا یو برخه خدا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسی جوړوي او هغه ځایونه کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانایي نه لري حکومت په جمعي توګه باندې د یو قوي قوې په صفت راځي او سرمایه‌ګذاري کوي او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولام باندې له نړیوالو پوهنتونو سره په اړیکو باندې د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوی نه وځي صفر شوی ده بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودل دا مسایل دي کنه راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي هغه راځي چې د بولکیږي نو یو دا برخه ده چې په اندي شکل باندې د نصاب تخریبيږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګان او تشویق او زبلکیږي بل برخه ده چې کله چې دغه طرف کمپي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیو بندي نصاب ده تشویق دا سي معیار دا چې هر څوک په دې نصاب کې وي هغه ته عاجله توګه باندې د ژوند امکان ته برابرېږي په طبيعي شکل باندې امر خواته ميلان دي یا اوس موږ تاسو تخبريږو چې په دا څو څلورو کلو کې تقریبا شل زره تر پنځه زره مدرسې جوړې شوې دي دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا حتی که پانتونونه موجوده موسیقی پانتونونه کیفیت به نهایت تیت شوی ده د کنکور اشتراک له درې لکه شاګردانو نه اتیا زره تر تیت شوی ده په درې لکو کې یو سلو پنځوس زره بینجونې وي کنه که پنځوس څه دی ونیسو یو لکو پنځوس زره خو هلکان وو نه یو لکو پنځوس زره نه هم اتیا زره تر تیت شوی ده نو موږ ګورو چې کال په کال باندې ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کیږي دا له منځه وړل کیږي د فایده کیږي او په داسې یو شي باندې بدلیږي چې یو څوک به سند ولري اما د هیڅ کار تولید ظرفیت نه لري
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولای شي وقتا د افغانستان اقتصاد په کو دروي هغه په ځوانانو کې نشته ده او دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي مننه سنګ زه صاحب افریدي صاحب که تاسو ته وایم چې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان د نن ظرفیت شته چې تولید وشي دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې کوي ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې په مادنونو باندې همدارنګ د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي خو هیڅ د سیو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته ده دغه تولید په کومو برخو کې کېدلای شي
اول خو باید تاسو ته وکم چې د اقتصادي واده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وي اما څه شتون درلودل امنیت نه و د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیه ورکولې یو ګشت په لاره کې دوی مالیه ورکولې دوه ګشته دوی ورکول مالیه او دا تولید بالکل په ټپ درولی وو اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري دلته خارجي مرستې نشته دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 ده، او په این زمان کې د کډوال د خارج څخه راځي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر، خو دا تیر څلور کال کې تقریبا 1.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، او دوی هم یو بوج دی یو باد دی په غذایي اقتصاد د افغانستان باندې. نو په دې خاطر مشکلات زیات دي، ولې په عین زمان کې څو شیان زه باید درس وکړم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قطعي نشته دی، هر شی په هر ځای کې پیدا کېږي، او د ولایتو ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاری دی، او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونه یې همدلته کړي دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز دا ټول انحصار د دولت نه دي، هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګان هر شی پیدا کېږي، دا چې خلک قدرت د خرید نه لري همدا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او رفای عمومي لپاره ورودانګي، همدا چې دا ځای د کار جوړ پیدا کوي دا په خپله ډیره سخته توره ده. اوس مهال شپږ زره کارخانې لرو تقریبا شاوخوا، اما برښنا کافي نه دي، نشو کولای چې په بشپړه توګه زره کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو، او دا اقتصادیات د کارخانې راټیټوي، اما په هر صورت د کارخانې شتون لري، د کار کوي، او تقریبا یو سلو درې او یا قلمه اجناس د ویج یا مثلا د نوشابه غیر الکولي او دا شانه که افغانستان د خود کفای دی، حتی تقریبا سوال از در کارتن په ورځ که مونږ صادرات لرو منځنۍ اسیا هیوادونو ته، اوس مونږ کوکاکولازي سیکولازي او یو تعداد نور د کریستال اوبه هم ځي د ښه کوالیټي خاوند ده. نو اما دا کافي نه دي، پرمختګ شته ولی کفایت نکوي، او اساسي ستونزه انرژي ده. مثلا بشپړ برښنا کامل نه لرو، که دا وای افغانستان کولی شول چې مثلا لکه ستاسو اشاره وفرمایئ ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره دلته په افغانستان کې امکانات شته، دا صحیح وایه چې مونږ په کال 2011 کې دا لړۍ پیل کړي وو، او ایتالي سره سري شرکتای نفت ګاز د افغانستان چا وخت مسؤلیت زما په غاړه وو، مونږ د دې آزاد اتحادیې څخه 1.3 میلیارد ډالر سهم تعهد اخیستي وو، او په دا سیرینا هوټل کې د یو ریفاینري د جوړولو لپاره مونږ خپل دریځ اعلان کړ، حکومتي چارواکي هم شتون درلودل، هغوی مونږ سره ژمنه وکړ، اما متاسفانه وروسته بیا خپل حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې مونږ وطن ګروپ او چینایي شرکت سره یې درلودل چې مونږ ته خام تیل راکړي، هغه کاندې اوس خو واخیستل، هغه قرارداد زمونږ په هوا کې پاتې شو. که نه زمونږ تعهد همدا چې په کال 2010 کې افغانستان 2.5 میلیون تن تیل او 15,000 کریل او په عین زمان کې پولیکلین او نور روغنیات د موټر دا شیان تولیدول، متاسفانه دا نه شو، اما اوس هم دا امکان شته په بقوت توګه مونږ کولی شو چې د تیلو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تیل تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو، بلکې امکان دې شته چې مونږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو، یا د اوسپنې شیان چې تقریبا 2 میلیون تن په کال کې مونږ ضرورت لرو، دا کولی شو د نه په افغانستان کې تولید کړو. یعنی داسې معدن مونږ لرو، مثلا جګر معدن 2.9 میلیارد تن سلري، که 1.5 زره تن په کال کې مونږ تولید کړو 10 میلیون تن، دا د سل کال لپاره یوازې دا معدن کفایت کوي.
افیزی سه بلو بخی سه خبرو که مداخله که وما تاسی چی ده انرژی ها ده اونه وکرا پا ده رستیو که فکر کم ده 2015 کال رستی میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکرا چه چنائی شرکتونو سره ده مداریا د نفتی حوزې قرارداد لاسلیک کړی دی چې دوی به دغه تیل اخراجي او غازو برخه کې همدارنګه د مس د مس اجیګاک دی دونه وکړه د دې قرارداد هم شوی چې نه شرکتونو سره خو ډېر جزئیات نشته دا چې دا شرکتونه څه کوي څنګه خپل کارونه مخ ته وړي نه د طالبانو حکومت څه وایي او نه د قراردادونه داسې خاص جزئیات رسنیو ته راځي فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغې ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغان ولس رسیږي
او وخت تاسو کوم شي هغه چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد چې هغه وطن ګروپ هم سره شریک و دیر سلنه هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو او به ورسته دی په کوچنی شرکت چې دا پورونچی کې سبتو هم د سینکیان په یالات کې هغه سره دوی قرارداد وکړ چې دا د 50 تقریبا 550 میلیون ډالر او اما هغه اصلي اولی شرکت تقریبا 10 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه کړې وه چې هغه بیا نشو هغه ختم شو او ولیدا دوهم یې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا قرارداد فاس شو او اوس مهال هغه چې څنګه نسخه تیر استرکیږي هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی د زموږ همکار او دوست ملګری ښاغلی هیشر شید کریم خان هاشمي چې اوس مهال رئیس اتاق تجارت دی د یو کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 1400 تنه د دیزل تولیدی دی د تیل خامې داخلي څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ده دا اوس جریان لري ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او بیا خرڅي زمونږ په همکارانو باندې او دوی بیا په خپل لیفایګانو کې چې کوچنی کوچنی دی او ډېر غټ نه دی او بیا هم دوی کولی شي دا سرول لکه تن دیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړی و دا خدای یو کوچنی ګام دی په دغه کله مزمن ژمن هغه وخت کې دا و چې د 2.5 میلیون ټن باید تولید شي د خل یوازې تیل او غاز او نور پولیتیلین هم تولید شي بیا هغه تر څنګه کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دی موږ باید وارد نه کړو اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دی بشپړ نه دي یعنی موږ نیمه پروسس شوی شایان دی مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه وایدو دنه په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوی دی ډېر کارخانې زموږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي دغه لپاره ډېر د غلوی اساسي کارخانې ته ضرورت شته یو کارخانه د زو دی اهم چې یو 10 میلیون تنه 15 میلیون تنه باید تولید وکړي او دا ریفاینری د تیل او ګاز چې دا ملي تولید هم ضرورت هم تولید کې او په یوه زمان کې صدرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو دا باندې باید ترتیب شي
افیزي صاحب څنګه سم پته مده کلن را ته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه ګذاري وشي یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي ځکه د سیوري وړي فابریکې په افغانستان کې شته چې د ځواب بیان په برخه کې کار کوي
بل څه
د پښتنه تاسو ته راځي
دا شته دا اوس مهال هم جریان لري د زمونږ په اتاق تجارت او سرمایه ګذاري او اتاق صنعت او معدن کې ډیر هلې ځلې روانې دي چې د لوی ریفاینری لپاره دوی کار وکړي هندي پنګوال راغلي ول دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپل لنی کوم ورغه فرانت په خپل د اشتمانی لري او موږ هلته دا ورنیس کړو چې د سامي شرکت جوړ شي چې هر څوک به هر کې مشته فرانت دی کډنه نه یا خارجیان هر څوک کولی شي چې مثلا هدا خل هر سم زردلوی هر څوک وسس خپروي چې یو سم پکې واخلي دا امکانات شته دي کار روان دي هم دی اوس پني دي زو لوی کارخانه لپاره هم دی او هغه تیل لپاره خو مخکې موږ د ټول شیان تکمیل کولو هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي پلانونه هم شته دي او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چون افغانستان پر اسمیت نه پیژندل شوی په دې خاطر هغه های ماشینري مونږ باندې دوی مستقیما نه خرڅوي. دا یو معنی شته دی چې باید په هغه باندې یو لار ورته پیدا کړو.
مننه مننه کورودان. سنګه صاحب که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې افسیس بیا د منلو کړه د افغانستان دننه د لویو فابریکو د جوړولو لپاره کار روان ده او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې دننه تولید وشي تر څو حداقل د کومیته کاشې افغان سوداګر یا افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو لري له دې راکمه شي او یو څه خلاص شي. ستاسې په باور د امنیت سربیره چې پخوا په افغانستان کې امنیت نه و او سونز منو لکه څنګه چې افزیس یې بولی یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کول، تاسو په هغه وخت کې کار کړی د امنیت نه علاوه نور څه ستونزې وه چې په هغه وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دي؟
مننه صاحب. اول خو دغه یو نوشان ده د امنیت نشتوالی. لومړی پوښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت چا خراب کړی و او په څه دلیل یې خراب کړی و. که نه کله که چېرته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د یو هېواد د رفاه مخنیوی وکړي او د هغه لپاره خنډونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هماغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او بیا موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ، نه په عقلي لحاظ، په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتلل شي او بیا توقع دا وسیږي چې دا کار ورکوي. دا موږ په ښوالي باندې ده لومړی دا او دوامه خبره داره چې افغانستان سیبو ویلې چې د افغانستان خصوصي سکتور کې توانایي نشته ده او هر څه کې دي کافي نشته ده، اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نشته ده چې په ټول دنیا کې چا خو دا دعوه نه ده کړې چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غواړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړل یې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې پخوا په تیر کې هم مشکلاتو او اوس هم د ژوند کیفیت یو له معیارونو نه ده چې د هغې په اساس باندې باید موږ وګورو. څلور کاله مخکې د افغانستان خلکو حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونو وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هېواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې افغانستان صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نشو پټولی. اتن میلیونه خلک، اتن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه په باندې له معتبرو سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتن میلیونه خلک کور سره موجود دي. شل میلیونه تر پنځوس میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. 90% تر 15% ټولنه بیکاره ده، هیڅ کار نه لري، په کور باندې ناست دي. هغه وخت کې نه تنها مېرمنې سړي نران مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وا او په دا تیرو په وروستیو لسو کلونو کې له 2014 نه تر 2014 نه تر 2020 پورې موږ په دې باندې فعاله ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپله خوښه باندې راوګرځي او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو. ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل د دې لپاره کمپنیونه. اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو او هر وړکی حرکت په افغان ټولنه باندې به نهایت تاثیر لري او افغانستان ډېر څه لاسته ورکوي. کله چې موږ د معدنونو ظرفیتونو ته راځو، د معدنونو ویستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چېرې طالبان چې کوي هغوی خو خپلې پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي، اما یو ډله چې ولسی مشروعیت ونه لري معدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ ته او لیلام ته آماده کړي. په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلامه نه چول سوي دا ملي خیانت ده چې طالبان کوي او په دې سره کچېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې دوی سره به محاسبه کېږي تاسو په دې خیانت کې پوهېدی او سره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجوده وي، نه د ولس خواښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په معدنونو باندې چې کار سوی ده، څه رقم کار کې سوی، یوازې په ځغالو باندې په بې پېښینه په بې نهایت په رحمانه ډول باندې په باندې کار سره هغه د دې لپاره وو پاکستان کې د برق بل د کور له فرای نه پورته شوی وو. د پاکستان د دفاع سره مخامخ او اقتصادي کلاپس سره مخامخ او IMF ورته نور قرضه نه ورته ورکوله. دوی را پاتېدله بل د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل کړه. که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کړم، ستاسو د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی یو خصوصي سکتور چې مخکې افزي څه بیا کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاری او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کېده او ګڼل کېږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده. په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري، اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای دې کار ته خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه افزي ست تاسو د ستنګي سبب دې خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دادی که زخو بیس خوشی سکتور در افغانستان دیر کالونه مسئولیت می پاها و اسمحال هم اغوی سر خواهگی لرم، اغوی سر ارتباط لرم و خود هر سر پتماس کدی. زما لنظر زما کتاب شده اکانومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادی، او اغا وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکلی کلی، او اغا دادی چه یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تا $1,000 سره ورغلی خارج تا ول د پیشي ګټلې دي، راغلی دی په افغانستان کې باندې جوړ کړی دی، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دی ژوند کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 50 کې دا مشته فنان دی، بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی، او دا حکومتونه راځي او ځي ول خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي، او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ضرورت لري، هغوی سون مواد ضرورت لري او نور شیان ضرورت لري، ساختماني مواد او نور شیان ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکله تجارت وکړي او خلکو ته یې خوراک وویشي، او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي. او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمی 50000 ټنه زیرمی وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېرې زړې وي، د تنګې تیل څخه چې راوتلي دا ټول کالي دي د تیلو بوی کېدل شینده. اوس مهال ډېر مدرن تنګونه تقریبا 4000 تنګې تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې دا جوړ شوي، دا ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوي دي.
او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې ښودل شوي نه دي. دا قرارداد د مدیریه هم مخکې هم دغسې و او هغه اوس مهال په خپله د افغانستان کې او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي هلته په خپل ریفاینري کې دا پروسس کوي او د وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفع کیږي 400,000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یادیږي هغه تولیدیږي په افغانستان کې. دا خو ملي نه افغانستان دي. دا خپل معدن په خپل دوی کوي دا چې پیسې بیا څدول مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دي. چې دا شفافیت څه کنه شته دی اوس کوم عرض وکړ چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی په د مدني موادو د خرڅلاو په باندې ولاړ دی او د ګمرکي محصول دی. نور حکم بل عید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما عرض وکړ چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسرته ضرورت لرو. د افغانستان باید پر رسمیت وپیژندل شي. افغانستان د یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینالمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینالمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېقشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي په هیڅ شاید په هغه کې اوتعداد مفسد خلک هم وي اما دا ډېر اقلیت دي کوچنی اقلیت دي هله اکثر خلک دي پاک خلک دي او د افغانستان اقتصاد چلیږي. دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي دا په خپله وطن پالنه ده. په دې خاطر زه د سنګین صاحب د نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مدنه کورودان سنګزه سه کچری تاسو دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نه یو سره ووزو. تاسو یاد ونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی د دوی په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي خو چې افغانستان ته راستنه شوې. افدی صاحب یاد ونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده لدینه وړاندې ډېر خلک بیکار و دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنې کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره زوړ څه د اهنات پستر باندې ګورم شاید ماته ډیر مهمه ده ځکه د تهنر باندې. اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو. موږ نسو کولای چې دا وایو د افغانستان معدنونه د لامسي او هغه پیسې د وخت سره د افغاني ټولنې د سرکوب کول لپاره د ګټه تر وخت سره موږ یو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مترفيږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید موږ خصوصي سکتور ته متوجه وسیږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیسه او د موږ ټول کډرونه په دې باندې کویږي ظرفیت د کار ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري له خارجي رسمیت نه هغه یوازې په سکتور ته ګټه ته رسیږي هغه به ترې نه پریدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري خلک مشروعیت ورته ورکا که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري. په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانتي ورته ورکوم ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی کله اتلس کلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ څلوېښت ساعته کار وکړي درې شفته کې کار وکړي تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع ونه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې مونږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي د دیوبند دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي په افغانانو حاکم کړل شوی اوسېږي او فکر لدینه چې په اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې تولید باندې مارکیټ باندې روابط باندې لدینه د افغانانو فکر راوښتل شي او په دې کې بند کړی شي چې تشناب ته ننوځي اول پیپکه کې دي که چا په کې دي او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفيږي په داسې یو حالات کې موږ نه سو کولای په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو نږدې کیږي ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه و یو خدای چې مستقیما له هیواد ووتله هغه نبوغ هغه ابتکار هغه قوت چې په نوي نسل کې موجوده وتوانېږي ابتکار دې وکړي خلاقیت دې وکړي او د دې ذهنونه دې واده وکړي هغه هم هر ورځ وزل کیږي هر ورځ یو نابغه په یو
چړي باندې
بدلیږي
په بخنه سره کده حکومت له سطحي لګ د موضوع راوړکو خای حکومتونه ک طالبان د کته جمهوریت یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمينه نه ده برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه تاسو یاد ونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدی ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي غزوان کوم څه کولای شي د ندافنه سان
متاسفانه یو کم چې دې حالک بوت ونی چې تخل ځان ته جوړونه باندې هداکل درتون کله لپاره په باندې کار وکړي او ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت او طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مرمنسیال په اوسني حالت کې پله ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سي او سيږي په داسې حالت کې د امید ترک نه دل کې یو برخه ده چې هر څومره زلت کېږي خلک لاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامي شکل باندې په عقلاني شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي اما بغیر لدینه چې چرته موږ ولسته وي تاسو په خپل کار کولای شي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل د دوی ده مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کولای شوی یو سیستم ده چې دوی تباه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي یو څه وکړي از کار څه مزي تلاش وکړي د خپل ځان کې بزوريږي اما مشکل دوی نه ده مشکل د پاسپ باندې تحمل شوی ده
مدنه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارینه پایل شو لاو دلته پاکستان کډوال ایران کډوال دغه هیوادونو 13 شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملاری تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو د خپل شاهد او ما چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و ایا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي ک نه سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخې د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده که دا ګټه نه خو بیا سوداګری زوري وکي خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی کې دا مشروع ګټه منل شوې یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل دی جیبود د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنایی دا قاعده نه دی علاوه اکثر خلک چې دی ډېر یو کم ګټه سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالب بولي او فکر کوي چې دا سنت د پیغمبر دی، نو ډېر په ژمنتیا سره یې خپل کار ترسره کوي، یعنې صدقه خدمت کوي. اما محتکرین او ځینې خلک هم شته دي چې د اوضاع څخه ناوړه ګټه پورته کوي او تشکلکي چې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي. دا هم شته دی، اما قانون هم باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي.
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره، د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او ایران کې لاریونونه دي، بله حل لار افغان ولس ته او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی، یو نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکزي د اقل یو لنډ مهاله حل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او هملته افغان ولس ته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي.
دا خو جریان لري، دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي. ما هم مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لنډه لاره د افغانستان او هندوستان ترمنځ هغه مځکنۍ لاره د پاکستان ده، او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره په لار موندلو کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده. او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه، سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده. دا چې هلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي، اغیزه کولی شي. ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیرمې کوم چې وي د سوداګرو په ګودامونو کې مالونه دي، هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمې نه لرو، هیوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت لپاره دوی زیرمې لري چې ستراتیژیک ذخیرې په نوم یادیږي. هغه شی نشته دی په افغانستان کې، نه پخوانی دولت کې و نه اوسنی دولت کې شته، او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي. اما لنیکه مرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونه لري، او دوی په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي. په همدې خاطر دا انان منفي اغېزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه، ولې په اوږد مال کې او منځ مال کې دا ستونزمن وي. او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ اشیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو، یا د چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي، او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلی دي، او ترانزیت د ایران هم تکړی دي، ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري. په دې خاطر زما وړاندیز هم دغه چې هغه د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلې واردات دننه په هیواد کې تولید کړو. او دا چې کوم حکومت دلته حکومت کوي، هغه دوهم خبره ده، اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورتونه لري، او د خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي.
مننه فیزي صاحب کور ودان، تاسو سره بخته په منیو کو چې د ریخ پرونه کې مر سره یاست د موخلې سنګز صاحب تاسو ته براشه مستاسي په باور څه حل لارشته په اوس مهال کې پلان مهال ته غواد نشي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی؟
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سیو هغه سره یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره، ځوان دي پات کېدل لپاره په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي، حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پات کېږي او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پات شي. دا شکل باندې به ادامه پیدا کوي، یو بدیل به پیدا کوي یو خوانه. اما د دایمي حل لپاره چې تر موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیش بینی سره دی، وزنۍ حل لار د افغانستان د سي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط، د مملکتونو سره روابط، د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا، د خلکو په خواخه باندې وي، د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي. هغه مشکل چې خلک نه غواړي
د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګری جګړه ده یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبیني حالات نه راووځي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغې خواته ولاړ سي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخیستل سي او د یو حکومت پته ولاړ سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبرې سره موافق نه یم چې اول به د هېواد دننه تولید برعکس فکر کوو بیا حکومت. دوامه خبره حکومت اوله خبره ده، تر څو چې حکومت نه اوسېږي نه سرمایه ګزار زړه کولی سي چې راسي په ډاډه زړه باندې سرمایه ګزاري وکړي. سرمایه په خطر کې ده، څه وخت د کوم ملا طبیعت ورته خرابېږي او د ده سرمایه ټوله په یوه ورځ کې له منځه وړي، لکه څنګه چې د اوس په یوه هفته کې هیڅوک ته خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړه 9000 کنټینرونه بند شوله. دغه حالت چې ده دا هیڅ چاته قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه ګذاري نه کوي، هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدا ته تعهد دی وکوي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده، ولس باید سره راټول سي، فکر وکړي او یوې حللارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې سي، بیا کولی سي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کړي او له دې اوسني حالات نه راووځي. افغانان هم سرمایه لري، هم منابع لري او هم د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی سي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډېر زیاته مننه کورودان ستانک زیب له تاسې چې راغلی پروګرام کې مو سره ګډون وکړو. اوریدونکو ارزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې اورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاوانونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. اوس که تاسو وګورئ لته ورو درو میاشتونو د لار بند ده، د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي او بیا لاغه نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا له دې بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیښیږي د موږ د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. اوس که تاسو وګورئ موږ په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی او په ایران بندیزونه دي. اغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاسو لپاره بیا چابهار ته د کیشتوې تاګ راتک د خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په سنگ کې له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډیر غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونو بد وړي او پاغو باندې تحریمونه لګیږي، د ایران لاره مالونه نه صورت لري، پاکستان لاره راتل چې پاغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره پسنګ کې ساختمانی مواد دي، بعضی کالی دي، نو دا اغل ته بند پاتې دي. بیا پاینده کې آیا د دې سرنويش اوس کچېره په ایران باندې موږ د مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته امادګي ونیسو. علاجوار لار ده، د ترکمنستان د لارې د غسې ترکیې هغه ته هم باید موږ امادګي ونیسو. کچېرې په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لار فعال کړو. علاجوار لار د غسې هغه ته په کتو وس په نړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دینه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لار دی دی چین لار غوره کو د چین نه چین لار نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر ساجل باید حکومت سکتور تجاران ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وسلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لاره کې فعالیت کوم، له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یار خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې، موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کړو او ډیر کار پیو کو. بعد لاغه اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظم کو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات کو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالی وظیفه دا نه ده چې ټیکس او محصول دی واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیت د دولت وظیفه ده. اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجاران اضافه ورکړي، دولت باید صفر کړي، ځکه دولت موږ د یاغ لارې بدیل. حکومت باید تجار ته صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي. کچیر دې ته باندې لار ګرانیږي، مالونه په ګرانیږي، باید محصول ورته راکم کی، محصول ورته صفر کی په بدیلو لارو باندې، ځکه تجار بل خو نه چې تجار به تکوي کوي. نو د دې لپاره په ګډه باندې ټول باید دې ته کار وکړي څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه د قزاقستان د قرغیزستان د لارې د ازبکستان د لارې افغانستان ته مالونه ارزانه اسانه او زر رسولای شو. په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده. تر هغه مګه بیا د دې همسایګانو د ناسالم رقابت کار نسو او تجارت مټکنای نسی او په خلکو باندې مو مالونه ګران نسی او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خسته بیا متضرر نسی او بیا ونه دریږي. نو د دې لپاره حکومت ته پکار ده، جامع سکتور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید هغه کوټلي ګامونه چې وروسته بیا په استراري حالت کې اخلو لاوله باید امادګي ورته ولرو.
دنیا پس زم لخانا قنا رب حشم لیلا پس زم مطرب ما دغ گوما چی پ دنیا پس زم لخانا قنا رب حشم لیلا پس زم چی جی اشنا پد کمی اشنا لتو نیوم غچی پر سایتا بحر جا پس زم لخانا قنا رب حشم لیلا پس زم پس زم دی دنیا غلبه مکنه دی گلو غلا پس زم لخانه کان رب هر شب لیلا پس زم چی چی اشتا